احمد شیبریم شیچری پدې خبرونه کې
جرمنی وزیران وایي له افغانستان څخه ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي.
په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. په کونړ کې د شاتو تولید زیات شو،
تقریبا 3 تنه یا 4 تنه ملاتړ لري.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په کابل کې د کتاب پلورنځي مسؤل وایي په ځینو ولایتونو کې یو کتاب پلورنځی نه و، اوس حالات بدل شوي. په اسد یو اوریدونکي پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغام نه خپرو او تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه فریبا ساحر اوروي.
جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هېواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د کابل کندهار پر لویه لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډېر سوی دی. او په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یوه روغتون کې اور لګیدنې 14 تنه ووژل. د خبرونو تفصیل: جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هېواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې پوځي عملیات د دې هېواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و او په راتلونکي کې به له افغانستان سره ملکي ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز ویل جرمني به د افغانستان د جګړې ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي ترڅو د لسیزو اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کړي. د جرمني د پراختیا وزیر ګیرت مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا اصلاح سوی بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. پاینال کې افغان ولسمشر هم ډاټ سرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو لوټلو وروسته د افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام دوام کوي، هغه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پښا کولو لپاره اړین بوري. په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کې ولیدای شي. د کابل کندهار پر لویه لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډېر سوی دی. د کندهار د اوزوی روغتون یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې یو ټپي چې په دې پیښه کې ټپي سوی و نن سا ورکړه او له دې سره د دې پیښې د مړو شمیر 15 تنو ته ورسید. تر دې وړاندې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویلي وی چې تیر ماښام دا پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د جلدک سیمې په اړوندو د جلدک په اړوندو سیمو کې سوی و. په دې پیښه کې 12 تنه ټپیان سوي و. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترافیکي پیښه کې وژل سوي ټول د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په پام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر بل شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي.
په پام کې دا په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیې د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 نیټه په استانبول کې یو مهم غونډه جوړه شي، خو د غونډه وروسته لا لغوه شوه چې طالبانو په کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویل دي چې شایي تر کوچني اختر وروسته د غونډه جوړه شي. په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یو روغتون کې اور لګیدنې 14 تنه ووژل. د راپورونو له مخې دا پیښه نن په ممبئی ښار کې سوې ده. تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې تحقیقات دوام لري. هند له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې د بېسار خورېدو له بحران سره مخامخ سوی او له همدې کبله د دې هېواد په روغتونونو کې اکسیجن کم سوی دی. یوازې په تیرو 14 ساعتونو کې نږدې 3,33,000 کسان په هند کې په کورونا وایرس اخته سوي دي. د امریکا متحده ایالات، استرالیا، اسرائیل، بلجیم، بریتانیا او سنگاپور د هغو دوو وشتو هیوادونو په ډله کې دي چې د یوې بلې بڼې ویروس راپورونه پکښې ورکړل سوي دي. دا ویروس تر پخواني ډول دوه برابره ډیر د خورېدو قابلیت لري. تر بریتانیا وروسته عربي متحده اماراتو هم له هند څخه الوتنی خپلو هیوادونو ته ځنډولې دي. کاناډا هم اعلان کړی چې د 30 ورځو لپاره له هند او پاکستان څخه پروازونه منع دي. د مدیترانې سمندرګي د بیړنیو مرستو رسولو سازمان اعلان کړی چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبې سوي ربړي بیړۍ هیڅوک نه دي ژغورل سوي. د راپورونو په اساس د بیړۍ کې 110 کسان سپارول، یوازې 200 کسانو مړي او د بیړۍ ځینې ټوټې پیدا سوي. د وایکینګ ژغورندوی سازمان د همغږي مسؤلې لویزا البرا پرون ویلي وو چې له دوی څخه د سه‌شنبه پر ورځ د مرستې غوښتنه سوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو له مخې د 6 کال له پیله تر دې دمه اروپا ته پر لار د مدیترانې سمندرګي کې له 350 زیات پناه غوښتونکو په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. او اروپای ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په یوه راپور کې وویل چې پر اوسه کال د هوا د حرارت درجه تر 1.6 درجې پورې لوړه سوې وه. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونو له 1901 کال را په دېخوا تر ټولو ګرم منی او ژمی ثبت کړ. د تېر کال په اوږدو کې په اروپایي هیوادونو کې د حرارت درجې د لوړوالي دلیل معلوم نه سو، خو تمه ده چې د نړۍ څه باندې 40 هیوادونه به د چاپیریال په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې د ځمکې پر تودېدو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پرشنی وی پټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختبری. جرمني چارواکي ویل افغانستان څخه د خپل سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نن د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خبرې شوې دي. په عین حال کې افغان جمهور رئیس هم ډاډ څرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي، هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا کولو لپاره اړین بولي. تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و. د خغلی ماس په وینا جرمني به راتلونکي کې له افغانستان څخه ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني د فونک میډیا ګروپ رسپانو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د ښه او خوندي راتلونکي جوړول اروپایي ګټې خوندي کوي. نوموړي همدارنګ ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي څو د لسیزو د اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کښېني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په وینا د پروسه ستونزمنه، خو په وینا یې د دوامدار او باثباته هواري لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د جرمني د پراختیا وزیر ګرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح شوي بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. مولر د فونګ ګروپ رسپانو ته ویلي چې غواړي د نادولتي سازمانونو رول تر پخوا زیات کړي. تیرونی د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته چې ویل د دسمبر تر یو لسمینېټي به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، د جرمني په څیر د ناټو نورو غړو هم پریکړه وکړه چې خپل پوځي ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره هم مهاله له افغانستان نه وباسي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې که د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نه شي، ښایي د ناټو د سرتیرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې اوسنی حکومت تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او افغانستان کې به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره خلاصه شي. خو افغان جمهور رئیس اشرف غنی بیا ډاډ څرګند کړی چې داسې به ونه شي. نوموړي د امریکایي سی این این تلویزیون فرید زکریا سره په هغه مرکه کې چې لومړۍ برخه یې تېره اونۍ خپره شوې وه او دویمه برخه یې تازه د جمعې په ورځ ارګ پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، ویلي افغان ځواکونه له څو کلونو راهیسې د نظامي عملیاتو 90% پر یوازې سر ترسره کوي. د ښاغلي غنی په وینا په تیرو کلونو کې په پوځي عملیاتو کې ورسره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ تر ډیره راکم شوی. جمهور رئیس غنی د خپلو نړیوالو متحدانو د ملکي ملاتړ دوام هم د خپل حکومت د پایښت او ټینګښت لپاره مهم وباله.
زموږ نړیوال متحدان موږ نه پرېږدي. دواړو ولسمشر بایډن چې په ټلیفون مې خبرې ورسره وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې دلته راغلی و او همدارنګه د ناټو عمومي منشي، دوی له موږ سره د ملګرتیا نوی باب پرانیسي چې د دوی د پوځي ملاتړ ځای به اقتصادي، بشري او سیاسي ملاتړ نیسي او پر دې موږ کار کوو.
د پنځشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته څرګندونو کې کڅام د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغان ځواکونو لپاره شرایط ننګونکي او بلل خو ویل چې د امریکا پوز په د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د تونلارو ډلو پر فعالیتونو پر لپسې څار ته دوام ورکړي او د نن له سیمې څخه به د اړتیا په وخت کې عملیات ترسره کړي، څو د مکنزي په وینا باور کړي هغه افراطي ډلې چې غواړي افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه وکړي تر پر لپسې څار او فشار لاندې ووسي.
و موریدل چې جرمنی افغانستان ته ډاډ ورکړ چې کله پوجان له افغانستان ووتل دوی به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو په ملکی برخه کې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانی قمندان جنرال مکنزی ویلی دی چې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل ممکن افغان ځواکونه تر سخت فشار لاندې راشي. د دې اندېښنې په اړه د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکړی دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته نن وویل چې اوس افغان پوست په کیفي او قیمیتي لحاظ پیاوړی دی او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د یو امریکایي جنرال د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل افغان پوځ په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه وروسته هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت او هم د کمیت له اړخه دا مهال په داسې یو ځای کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم په سمه او خپلواکه توګه له افغانستانه ساتنه او دفاع وکړي. نو په دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وي. همدارنګه د افغانستان خلک هم پر خپل ځواکونو پوره باور لري.
ښاغلی امان وایي اوس ډیری پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په خپلواک ډول طرحه او ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پنجشنبه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینټ مکنزی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته په څرګندونو کې وویل چې دوی په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت پر وړتیا هم اندېښمن دي. جنرال مکنزی ویلی چې افغان پوځ د امریکا لمرستو پرته سقوط کولای شي. بلخوا یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې که افغان پوځ سره د بهرنیو مرستې بندي سي دا پوځ به له ستونزو سره مخ سي. له دې ډلې د پوځي چارپو عمر صفی ازادي راډیو ته وویل
ځکه کچیر د دوی اصلي حمایت دی وردو سره وی زه فکر نکوم چې وردو په اسانۍ سره ناکام شي. حمایت نظم مطلب دا دی چې دوی ته د ورځې مطابق او د جنگ د تحلیل مطابق مهمات او هغه تجهیزات او وسلې ورسیږي. زه فکر نکوم چې وردو به سقوط وکړي.
تازه اسوشیټد پریس خبری آژانس د امریکا دفاع وزارت یو چارواکی په حواله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو سرتیری د می میاستې پر مهال د وتلو لپاره د چمتووالي په درشل کې له خپل ځایي خدمات وړاندې کوونکو سره د تجهیزاتو د لیږد لپاره د لوتنو قراردادونه هم پیل کړي دي. که څه هم د امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبرې کړي خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند سنیلا ګیټ ازادي راډیو ته په دې اړه پوښتنه کې دومره لیکلي چې دوی پر همدې خبره پرستا نظر بسنه کوي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناتو ځواکونه په افغانستان کې میشتي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر 13 بشپړ شي.
بل ورته سیاسي شنن کوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به په عین حال کې چې ایران ته په سیمه کې د نفوذ د پراخولو امکان برابر کړي شاید د تشدد د پراخېدو په صورت کې د دې هیواد لپاره ځینې ګواښونه هم رامنځته کړي. ایران له مودو راهیسې نارې وهلې چې امریکا باید له افغانستانه ووځي خو اوس چې امریکا د وتلو ژمنه کړې شاید افغانستان له دامنیو بې اغېزې پاتې نه شي. که څه هم دا فرصت شاید تهران ته په افغانستان کې د فعالیت د زیاتېدو امکان په لاس ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره شاید د ایران په خوانی ارمان پوره شوی وي ځکه له دې اعلان سره به ټول نړیوال ځواکونه چې ایران په سیمه کې د نامنۍ عامل بلل لسیمه ووزي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې په افغانستان کې ډیره پاتې 2500 امریکایي پوځیان به هم د سپتمبر 13 نیټه ووزي. په عین ورځ ناتو اعلان وکړ چې د دې ټلوالي د غړو هیوادونو 2000 سرتیر به هم تر همدې نیټې له افغانستان څخه ووزي. د څارونکو په باور د نړیوالو ځواکونو وتل به ایران افغانستان ته احتمالا دا فرصت برابر کړي چې په گاونډي جګړه ځپلې افغانستان کې چې کلتوري او مذهبي مشترکات ورسره لري خپل فعالیت پراخ کړي. خو که افغانستان هسې چې ځینې افغانان اندېښنه لري بیا بې ثباته سي، نو تهران شایي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د کلونو په څیر چې سلګونه زره کډوالو ایران ته مخه کړه او بیا د ایران دښمنو طالبانو رژیم ټینګ سو، بیا هم د افغانستان د بشري او امنیتي بحران له اغیزو سره مخامخ سي. د سوفان ګروپ د تحقیقاتي مرکز د څېړنو د څنګ مشر کولین کلارک وایي ایران باید په خپلو هیلو کې ډیر احتیاط وکړي، هسې نه چې غواړي به یو څه ورپېښ بسي بل څه. کلارک زیاتوي چې ایران له کلونو راهیسې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له پوځي حضور سره د مخالفت نغارې ژغولې دي، خو اوس شاید د امریکایي سرتیرو د وتلو له غیر مستقیمو اغیزو سره مخامخ سي. د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د برخې د مخکښ کارپوه اندریو واټکنز په باور د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل به حتما په افغانستان کې د واک یو ډول تشه رامنځته کړي او له دې سره به تهران ته دا فرصت په لاس ورسي چې پر افغان چارواکو او د طالبانو په ګډون پر نورو نفوذردلو د خپل اغیز د پراخولو لپاره هڅه وکړي. د واټکنز په وینا ایران د خلیج د هیوادونو پرتله په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅو کې ډیر احتیاط کوي. نو ځکه شغلی واټکنز وایي د ته په پام سره معلومه نه ده چې آیا ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ پراخولو ته زړه ښه کړي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اپریل په 14مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو مسؤلانه وتل مثبت اقدام وباله او ویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور هیڅ کله په سیمه کې له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، خو وتل به یې لږ تر لږه د تشدد امکانات راکم کړي. مګر ښاغلی ظریف په عین حال کې په افغانستان کې د قدرت د احتمالي تشې د راتلو خبرداری ورکړ چې د ده په وینا شایي طالبان د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ظریف زیاته کړه چې داسې یو حالت به په افغانستان کې د یوې نوې جګړې د پایل نسخه وي چې د ایران لپاره به د زغملو وړ نه وي. هغه وویل اوس مهال 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې دیره دي او نور نسي زغملی. ظریف د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه آنلاین بحث کې وویل چې ایران او د سیمې نور هیوادونه یوه باثبات افغانستان ته اړتیا لري. شنونکي کولین کلارک ازادي راډیو ته وویل که په افغانستان کې امنیتي حالت خراب سي، نو شایي ایران له افغانستان سره په سرحد کې نور سرتیري ځای پر ځای کړي. نوموړي وویل په افغانستان کې د احتمالي جګړو د پیل په صورت کې به ایران سمدستي دا اقدام وکړي څو ناامني ایران ته ورنسي. ظریف په وروستي آنلاین بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت له کبله هم خبرداری ورکړ. دې ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. هغه زیاته کړې چې داعش افغانستان، ایران، پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته یو ګواښ دی. ښاغلی کلارک په دې باور دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته شایي پر ایران او د ایران پر ګټو د داعش ډلې په حملو کې هم زیاتوالی راسي. کلارک وایي که داسې وسي نو شایي ایران له فاطمیون ځواک څخه چې د سوریې په جګړو کې هم برخه اخیستې وه کار واخلي. فاطمیون چې د سپای پاسداران ځواک یې روسي تر ډېره د افغانستان له شیعه وګړو څخه جوړه لوا ده. ګومان کېږي چې د دې ځواک 2500 وسلوال افغانستان ته ستانه سي. جواد ظریف په کابل کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې فاطمیون د داعش پر ضد په جګړه کې تر ټولو ښه ځواک دی او که افغان حکومت وغواړي نو دا وسلوال بیا د داعش پر ضد د جګړې لپاره ګمارلی سي. خو شنونکی ښاغلی واټکنز فکر کوي چې د افغانستان ټولې ښکلې خواوې شاید د فاطمیون له ګمارنې سره مخالفت وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې په تیر کال کې تر 30 میټریک ټنو زیات شات تولید شوی دی. په دې ولایت کې دا مهال د شاتو د مچیو شاوخوا 30 فارمونه شته. د دې فارمونو ځینې څښتنان وای د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالداري ریاست له چارواکو څخه د مرستې او ملاتړ تمه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
څلور کلن محب الله وای د شیګل ولسوالۍ ته د خپلو مچیو صندوقونه د دې لپاره انتقال کړي چې دلته سیمه سمسور او هر ډول ګلان پکې پیدا کیږي. هغه تمه لري چې دلته به د شاتو له هغو مچیو چې پاللې دي نه یوازې په کافي اندازه شات ترلاسه کړي بلکې د مچیو 15 صندوقونه به یې دوه چنده شي.
موږ خپل را مچۍ هره ورځ لټو ماینه کوي کنه چې کله مچۍ شات ډک شي او مثال چوکاټونه پوره شي او مچۍ وزګاری شي کنه. منګه د دوی نشات وباسو نو زه غواړم بچی ته واخلم زیاتې کما کنه.
محب الله وای خپل نومې د شاتو د مچیو د فارم لرونکو ټولنه کې ثبت کړي، خو تر اوسه ورسره د شاتو د مچیو د فارمداري د ودې او پراختیا په برخه کې دولتي ادارو کوم مرسته یا سلا مشوره نه ده کړې.
تر اوسه پورې نه موږ ته چا کوم زنګ والی دی او نه چا زموږ څخه پوښتنه کړې ده.
هغه وای د کرنې او مالدارۍ ریاست او هغو مؤسسو چې دې برخه کې کار کوي د شاتو د مچیو د پالنې لپاره د اړینو وسایلو د مرستو تمه لري. د شاتو فارم لرونکي وای دوی تل ګلانو او سمسورو زینو پسې کډې دره په دره او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځوي سو د مچیو لپاره ښه ګلان پیدا کړي او د شاتو تولید زیات شي. د دوی په خبره چې تل په سفر کې وي
دا داسې یو شی دی چې د لاس پیټې هم ته ساتي کنه، نو هم دې ته به مسافري کې او که سل ساتي کنه هم دې ته به مسافري کې.
د شاتو مچیو فارم لرونکي او د دې برخې مسؤلین وای کونړ هغه ولایت ته چې د شاتو مچیو ساتلو لپاره پکې هر وخت ګلان پیدا کیږي او د پاکستاني او شاتو پرتله ټینګ خوندور او د ښه بوی درلودونکي دي. مولوی شاکر الله د پامیر شاتو پلورنځي مسول دی. هغه وای
د کونړ فارمونو شاتو دا اوس شاتکشې نه کیږي، لا شاتکشې نه شوي، شاتکشې جوړ شول نو زموږ د بازار وړ پوره کوي. ان شاء الله تقریبا 3 دشتنه یا 4 دشتنه لاس راځي، دا په 200 شل 200 ډیر 200 څلور پورې خرڅيږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وای په ټول کونړ کې د شاتو مچیو 3 شپېته کوچنی او غټ فارمونه شتون لري چې په کې 2200 د مچیو کورنۍ روزل کیږي. دوی وایي هغو کسانو چې دوی سره خپل فارمونه ثبت کړي هغوی ته لازم وسایل ورکړي او کوم چې پاتې دي هغوی سره به هم مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د مالدارۍ د برخې مسؤل ډاکټر ګلرحمن حنانزی ازادي راډیو ته وویل د کونړ هر اداره د مچیو ساتلو لپاره مناسب چاپیریال لري، نو ځکه له نورو ولایتونو هم دلته مچۍ راوړل کیږي.
کونړ یو هغه ولایتونو څخه ده چې په هرې ولسوالۍ کې په خپل وخت او زمان سره مچۍ دپاره ګلان موجود دي. پروان او میدانشار او ننګرهار د مچۍ را انتقالي.
د حنانزی په خبره چې په کونړ کې د مچیو په فارمونو د پانګونې اندازه مخ په زیاتېدو ده او دوی په دې برخه کې له فارم لرونکو سره مرستې او ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې پخوا زیات شات افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه راتلل، خو اوس خپله په افغانستان کې د شاتو مچیو د ساتلو او روزلو صنعت وده کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغاني شاتو ځان ته نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بازار پیدا کړي، بلکې په هند او متحده عربي اماراتو کې هم مارکیټ موندلې او دوی هڅه کوي چې افغاني شاتو ته نوره بازار موندنه هم وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راز ځینې لویې کمپنۍ د ګلټونی ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ ته رامخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورس وویل چې اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مځکې په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنجشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستون کې مراسمو کې اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازي غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتوني ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایډن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډیر جمهوری پالان اندیشمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپتیو چې څه ډول پریکړې او اقدامات باید د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې 46 د ګلتوني ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلتوني ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړي لږ تر لږه یوه درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
تاسو ل پیغامونو
زه وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه ده د موږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې و هغه ډیره درغلي وشوله. یو څوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه مقرر کړو خوار او غریب بیکاره پرچی حل کړی وي. هغه پرچی بیخي کتلې نه دي، هغه به ناکام اعلان کړي دي او خپل پلوان مقرر کړی پکې. مونږ غواړو د لارپور چارو چارواکو نه غواړو چې وزارت ته تعمیل نه شي دغه امتحان یا لغوه کی او یا د فرانکفور په کی په شکل امتحان واغی. والسلام، په احترام مننه.
زما خون کوچه ده کندهار له درو ځوالي تم ځنګ غولای ده. نور او شاري په ما خځې څونه نور دا اوس نه یو مرسته څه نه یو شس نور او څو خدا اوس فارې نسته. و هغه کوم ځایر چې ورته کوچې سره یې نو بغوانی کولای شي، نو بزګری کولای شي، نو خوارسته شل شل دی چې څونه دی مړولای نه سو موږ څو خو خو نه یو مرسته څه ډول یو مرسته څونه راځي په تر کې جوړ دا انتیا غاند نور څه نه غرم ورته لا دی منته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو پر شخ ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. نن د اپریل 28 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. لدې په مو خبر کړو چې په افغانستان کې د کتاب چاپ چاري څنګه روانې دي، ستونزې یې څه دي، او همدارس به واوري چې د کاپی رائټ مسله څنګه ده. خو سمدستي د روژې په مناسبت له داسې چا سره شغېدل یو چې سروکاري له کتابونو سره ده.
ورور ته څه ځان تر اوپیشن
محمد بشیر مې نوم ده، د پکتیا ولایت هم په پیلن کابل کې علمي کتابتون مسؤول یم.
بشیر جان درته وایي چې پروژه کې د کتاب پلورنځي کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله ښه. په دې روژې به وخت کې خو دا دینی کتابونه خلک ډېر غواړي، پیرن قرآن کریمونه ډېر خلک ادیا کوي، او ځینې بیا داسې معلوماتي کتابونه غواړي چې هغوی وکولی شي د خپل د روزې خپل وخت مصروف وساتي، خپل ځانونه مصروف وساتي، مطالعه وکړي.
دغه ځکه چې څو شیبي د کتابتون کې ما هم ولیدل چې مثلا ځینې کسان چې راځي د دینی کتابونو پوښتنه ډېره کوي. دا په هر وخت کې دغه سوي او کنه روزې په مشه کې ډېر د خلکو په موري
نه ځینې وخت کې همدا چې روزه کې وي، او د وخت چې د مدرسو راشي بیا په مدرسو وخت کې بیا دینی کتابونه خلک ډېر راځي.
څنګه زه په خپل په طلب باندې خلکو د علاقه د مطالعه سره څنګه دا یعنی کتابونه اخلي
اوس خو نسبتا خسوي دا دومره نه لکه پخوا چې وه خلکو به چې مطالعه شوق کاوه. اوس دغه مجازي نړۍ چې فیسبوک او انټرنیټ او دا شیان راغلي دي، نو په دې کې خلک ډېر مصروف دي، حتی د مطالعې نه بیخي شاته پاتې کیږي.
درته وایي چې په روژه کې تاسو کوم تخفیف راوستی په کتابونو کې، په قیمتونو کې؟
بلې، هو ولنه
یعنی څوم قیمتونه کم کړی دي دا ملان کړی او څنګه نه هم د سیر ټوک راځي به
هر سړی چې وی چې موږ سره گزارا کومل موږ خپل د روزي په باره باندې خپل قیمتونه راټیټ کړی دي
یعنی هم سوال هم پروا مننه وشي چې نه خروج نه ماته
هم چې نه
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو په منځني سپ دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت راورسید. فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمیر شپږ ستنه ته ورسید. د زابل او کندهار د ولایتي روغتونونو مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو روغتونونو کې د یادې پیښې د ټپیانو لړلې دریو کسانو ساو کړی چې دوه یې په زابل او یو په کندهار کې وو. د ننګرهار د والي ضیاءالحق مرخیل وړاندې ویلو چې دا کسان ټول د ننګرهار د خوګیانو په چیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې هلمند ولایت د مزدوري لپاره تللی وو. جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو لایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خبرې شوې دي. په پام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. اروپای ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په راپور کې ویل چې پروسږ کال د هوا د حرارت درجه تر 1.5 درجې پورې رسیدلې ده. او روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکي وایستل.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن د اپریل 23 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي څو خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. په کابل کې زموږ همکار د دې ورځې په ویاړ په جوړ شوي دې راپور کې په افغانستان کې د کتابونو د لوست وضعیت ته کتنه کړې.
په کابل کې د کتابونو د چاپولو هغه پرمختللی مرکز چې په تیرې وونه کې ماشینونه د چاپ لپاره یوازې یو ځل چالان شوي دي، خو دوه کال وړاندې ښایي د چاپ دې ماشینونو د درېدو او د میل لپاره کم وخت درلود. په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیوزلۍ او نامنۍ سربیره د کورونا وبا خپرېدل هغه څه دي چې وروستیو کې د کتابونو د چاپ چارې اغیزمنې کړې دي. مسؤلین وایي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې ټول تعلیمي ادارې رخصت شوې، نو ځکه د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شو. د بیر احمد په کابل کې د السعید چاپخونی مسول دی. د کته هم وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په دې هیواد کې د کتاب چاپ ته ډیر کار وشو، خو د پوینا په وروستیو څو کلونو کې دا بهیر پت شوی دی.
80% زمونږ کارونه ډاون شو. دا ځکه چې مونږ خپل مطبعه کې د پانتونونو او د مکتبونو کتاب چاپ کوو، او د اساس کار کې چې مکتب او پانتونو بند وو مونږ هیڅ کارونه کو. خالي د 80% چې ډیر محدوده کتابونه بازار کې مونږ عرضه وکړو، دا زمونږ غالک شی 80% مصارف زمونږ لا سراغه، او نور 80% مصارف چې مونږ هم دغه کار کې وکړو ټول د خپل د شخصي سرمایه نه وکړو.
خای دا یوازې السعید مدبنوي چې د چاپ کارونه د تیرو کلونو په پرتله کمزوري شوې دي. دانش مدبچه لکلونو رئیس په افغانستان کې د کتاب د چاپ او خپراوي چاري تر سره کوي. مسؤلین د کتابونو د پلور لکمزوري بازار سره ټکوي. د دې مدبي مسول اسد دانش ازادي رادیو ته وویل
د کتاب مارکیټ خو په سکل نیو سره د کورونا په وجه او یو څه هم د خلکو سادي مسائل او مشکلات دي، نو کتاب به څنګه خرڅ شي؟ کتاب مارکیټ سکل بیخي خراب دی د ټولو کلونو نه.
نن د اپریل 23 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو لخوا نومول شوی دا ورځ هر کال په نږدې سل هیوادونو کې نمانځل کیږي. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د کتاب په نړیواله ورځ کتاب چاپونکي، کتاب پلورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. په کابل کې د مورا په نوم د تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس رئیس ډاکټر عزیز الله امیر د افغانستان په څیر ټولنو ته چې د کتاب لوست پکې کم دی، د داسې یوې ورځې یادول مهم بولي.
زه فکر کوم د کتاب د لوستلو فرهنګ او کلتور باید ډېر ترویج شي د خلکو په منځ کې، او ډېر ښه به دا وي چې موږ خپل ماشومان نونه شروع کړو، خپلو ماشومانو کې په کودکستانونو وړکتونونو کې په ښوونځیو کې د کتاب شوق او د کتاب مینه له ماشومانو سره زیاته کړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول زرګونه کتابونه خپریږي، خو دوی سره دقیق شمیرې ځکه نشته چې زیات شمیر خپرندوی ټولنې له حکومت سره ثبت شوي نه دي او خپل سری فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان محمد صابر مومن:
په افغانستان کې په اوسط ډول باندې هر کال زرګونه کتابونه چاپیږي چې دقیقه شمیره ځکه نشته چې خبرندوی ټولنې هغه کتابونه چې دوی چاپوي هغه قانوني بڼه اکثره خبرندوی ټولنې نه ورکوي چې هغه د ایس بی این او د کاپی رائټ سره ثبت او رجستر دي.
خو افغان کتاب پلورونکي وایي چې په افغانستان کې د وګړو شمیر له 1.5 میلیون اوړي، خو په دې هیواد کې دوی د یو کتاب حتی په کال کې زر ټوکه هم نشي خرڅولی. د ختیځ خپرندوی ټولنې او کتاب پلورنځي مسؤل زاهد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل:
په هیواد کې چې موږ خپل لوستې طبقې ته وګورو او د کتاب خرڅلاو ته وګورو، هغه عمره کتاب چې په کار دی موږ سره خرڅیږي، لکه په هیواد کې په سونو مدرسې پوهنتونونه مکاتب موږ لرو، د سره 15 میلیونه نفوس افغانستان لري. یو کتاب موږ زر ټوکه چاپ کوو، دغه زر ټوکه کتاب موږ سره کلونه کلونه ایښي وي.
خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن بیا په دې هیواد کې ورځ تر بلې د مطالعه کوونکو په شمیر کې د زیاتوالي خبره کوي. نوموړی وایي د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر کتابونه په دریم او څلورم ځل خپریږي او خلک یې غوښتنه کوي. له افغانستانه بهر په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کتابونو چاپ کېدل بل هغه ستونزه ده چې په کابل کې د چاپخونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي زیات شمیر خپرونکي خپل کتابونه د چاپ لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وړي چې دې چارې هم د دوی کارونه زیانمن کړي دي. خو ولې خپرونکي وایي د ایران او پاکستان په پرتله په کابل کې د کتابونو پر چاپ لوړ لګښت راځي. د چاپخونو مسؤلین یې هم مني، خو وایي لږ کار او په افغانستان کې پر کتاب او د کتاب پر چاپ لوړه مالیه د دې لامل شوي چې د چاپ لګښت لوړ شي. د دانش مطبی مسؤل اسد دانش:
منګ د یو کتاب چې د مارکیټ ته راځي منګ شپږو قسمه ټاکس ورکو، داغه یعنی د کاغذ بیل ورکو، د مطبع بیل ورکو، د شاګرد بیل ورکو، د سشي اخر کې د کال بیا دا بیل دی. دا خو لنډه ده چې د هر څه موږ ټکس ورکو، نو دلته باید کتاب یو څه ګران چاپ شي.
د غوښتنه کوي چې باید حکومت لکه د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر پر کتاب او کتاب پورې اړوند چارو مالیه معاف کړي. له دې ورخوا د کاپی رایټ ستونزه لا هم په افغانستان کې په ځای پرته ده. کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب نه مراتول افغانستان کې هغه ستونزه ده چې لا هم د هواري په برخه کې اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. کتاب خپرونکي حکومت پړګنی او مسؤلین بیا کتاب خپرونکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي کتاب خپرونکي لا هم د کتاب د چاپ د حق په مسله کې د دوی اصول نه پلي کوي. ایس بی این نمبر او لدی وزارت سره د خپریدونکو کتابونو ثبت کول چې خاغله مومندی اړینه مسله بولی، په وینای کتاب خپرونکو ورته غاړه نګدي، خو د خپرندوی ټولونو مسؤلین په دې برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت په کمکاری او بی غوري تورنوي. کتاب خپرونکو غوښتنه کوي چې باید یاد وزارت په دې برخه کې جدي شي او پرې نګدي چې خپرونکو سرغړونه وکړي. خو له دې هر څه سره سره خلک غوښتنه کوي چې باید په دې هیواد کې د مطالعې فرهنګ ته کار وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د مپوهاوي لاري خلک مطالعې ته وهڅوي. لیکوالان بیا وایي په بیلابیلو وختونو کې د کتابونو د نندارتونونو جوړول او خلکو ته په بیلابیلو بڼو د لوست د ارزښت بیانول خلار ده.
په راپور کې مو د یو شمېر مسؤلو کسانو په وینا واورېدل چې د کتابونو بازار په افغانستان کې سوړ شوی دی، خو ځینې کتاب پلورنځي بیا د کتاب له بازار خوشتي په دوی کې یو هم سروش کتاب پلورنځای دی چې له څلورو کلونو راهیسې په کابل کې یو سل او شل عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول مدیر نجیب زیرک وایي
2013 کال را وروسته په افغانستان کې کتاب بازار یو سم چند قصو دا خو به ډېر محدود کتاب پلورنځي ځینې ساحو کې اوس هلته بسته مارکیټونه شته. یعنې بسته یو یو مارکیټ د کتاب پلورنځي په نامه د ساحې په نامه دي. هلته په نصحاو کتاب پلورنځي دي. حتی په ولایاتو کې ځینې ولایات کې هېڅ کتاب پلورنځی نه. اوس هلته لس تر پنځلس کتاب پلورنځي جوړ شوي دي. ښه نمونه یې خوست، کندهار، ننګرهار دی. هلته مارکیټونه دي تقریبا په نلسو تر دېرشو څلوېښتو کتاب پلورنځیو شته. وویل په زرهاو کورنۍ ډوډۍ خوري له کتاب.
د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه کې په 1909 میلادي کال کې د کاپی رائټ قانون پاس شو. په دې قانون کې تر ډیره د متن خیال ساتل شوی و. بیا ورو ورو دا قانون پراخ شو او د 19مې پېړۍ تر لومړیو پورې دومره کره شو چې دغه قانون تقریبا هو به نن سبا په نړۍ کې د تطبیق وړ دی. دا قانون له یو کتاب څخه د ماخذ له یادېدو پرته او ډیر کله له اجازې پرته د محدودو جملو راخیستل هم جرم ګڼي. پاتې شوه د پوره کتاب چاپېدل د بل چا له لوري. له نجیب الله زیرک نه به واورو چې کله کتاب چاپوي دا ویره ورسره وي چې دا کتاب به بل څوک چاپ کړي.
نه موږ چې کتابونه چاپو هغه یو څو پسندزار کوم اجازه اخلو، هغه سپین راکو، موږ خپل کتاب له هغو سره شریکوو. نو کله چې هغه موږ ته کتاب راکوي، موږ کتاب قانوني دنده ولري. نو تر ډېره دا ویره نشته، خو که څومره ویره شته کله کله دا کېږي، خو تر ډېره موږ کوشش کوو چې بیا مخه ونیسو او پلټنه وکړو.
که تاسو پلټنه کوئ، څه ډول پلټنه کولی شئ؟ مثلا تاسو یو کتاب چاپوئ او په یو کتاب مو شک راسي چې دا به بل چام چاپ کړی، پلټنه څنګه ممکنه ده؟
دا هر کتاب چې چاپي وي، دا هر کتاب که دوم ځلې زه خپل چاپ هم کوم، یو څه زره تغیرات محسوسي رنګ کې یا کاغذ کې نورو برخو کې. نو موږ څه کتاب چیرې نه یا کوم کتاب پلورنځي کې یو چاپ لاس کې هغه پسې اخلو او اخري جته ځان رسوم. دا چیرې او چا چاپ کړی؟
که بل چا دا کتاب چاپ کړی وي او تاسو پیدا کړی وي، له قانوني پلوه څه کولای شي؟
موږ اطلاع فرهنګ وزارت کې کاپی رائټ نامې مدیریت ته هلته ورځو، خپل عریضه ثبتو او هغه له موږ سره همکاري کوي تر څو چا چې دا تخطي کړي وي، چاپ کړی وي، هغه که بل ناشر وي یا فرد وي، هغه سره مالي تماس کېږي او خپل وزارت تعقیبوي.
تاسو تر اوسه پورې له داسې پیښې سره مخامخ شوي یاسي چې ستاسو کتاب بل چا چاپ کړی وي؟
لنیا کمرغه مخ خپل نه یو مخامخ شوی، موږ دوستان یا نور اشران کله کله دا شکایت کا.
زیرک سب یو شمیر کسان تر چا پروسته په انټرنیټ کې کتاب د پی ڈی ایف په شکل باندې خپروي. ل دې سره خود کتاب بازار ممکن سوړ سي. د دین د مخنیوي لپاره تاسو هڅه کړئ؟
نو تا ویره له مخ سره مو په اول سر کې چې دا به کتاب بازار سوړ کړي، او هغه سم مو ورسته وکړل. باندې دا برخه نه د کتاب بازار کوي، ځکه پی ڈی ایف کې په الکترونیکي ډول کتابونه لوستل ستونزمن دي، سخت دي. کوم کتابونه چې مشهور دي یا ستند دي، دا به خلکو ته ولېږل شي. شاسي واټن مطالعه کوي یا کتاب وایي، هغه یې په الکترونیکي ډول نه شي لوستلی، هغه مجبور به بېرته بازار ته ولاړ شي او دا کتاب پیدا کړي. دا مو تجربه کړې یو څو کتابونه چې چاپ یې خلاص شوی و، بیا لیکوال مجبور شو هغه وروځو کې د کتاب علاقمندان ډېر وو، یهو بیا په آنلاین بڼه خپور کړی و. قانوني تقریبا سل زره نقصې هغه کاپي شوی و، کته پور شوی خلکو ته رسېدلی و. خو هغه ورځو کې به روزمره موږ کتاب پلورنځي و، خلک راتلل چې دا کتاب تاسو لرئ، یعنې پی ډی ایف یې راښکاره کړو. موږ پی ډی ایف کې وکتل، یو څو صفحې ډېر ښه کتاب و، ډېر خوند مو واخیستل، خو خسته کېږو، غواړو کتابي باندې واخلو. بېرته ورته دغسې څو نورو دغو سره موږ مخ شو. موږ ته اوس دا معلومه شوه چې پی ډی ایف بازار نه خرابوي، او هغه بازار خرابوي ځینې کسان دا تلوسه وي په دې ځکه کتاب کې به شي زیو ګورم، هغه کې پی ډی ایف کې وګورم او خوند ورنه کا پاتاسو. نو اوس هغه یو بازار خراب کړی دی، خو دوم بازار یې لاخ کړی دی.
مننه شغله زیرک. اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم تاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مو شریک کړي دي. کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردیس ښه د یو موټر چلون کې په پیغام را پیلو.
السلام علیکم ضرور رایو ڈرائیور خبر کوم محمد گل زمیدم شاری نو بارڈر باندې امروز بس گمرک کی زو بل اور گردی گمرک کی تقریبا 300 موٹر ولاڑو بیا ټول دا بیا کنا زغال بار کڑی په پاکستان ته شاری نو بارڈر باندې او څه ورو جان بیا ټول په یو را خوشه زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیت گمرک راوړ بیت تر واخ نور موٹر درا باش او دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي. د دې د ټوله غلا روانه ده, مکمل غلا ده. دومره دا بیا کنه دا وړي څل ته نه ماسول کوي. اوس ور موټر کې ولا ګیندل ته چاري نه اوته درا چې ماتي دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې پروژې مبارکي چې شانګران سوي دي
نشته نو طالبان او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مسوس خانیم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې د وبا راولي بزرا به وکاږي. نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي, غنم نه کوي 50% کې حتی 10% غنم یې هم دي سم ټوله مرسته سره خراب کړي دي.
السلام علیکم. زه خبرې کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه. زما غوښتنه دا ده, شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ داسې یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري. که استادان هم وي یو دوې لیسې, یو د خاک افغان مرکزي لیسه ده, یو د ګذک لیسه ده, په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلک دي یا هم ملایان دي چې نه په ساینسي مضامینو پوهېږي او نه په هم په دغه باندې پوهېږي په اجتماعي علومو باندې. نو زما غوښتنه دغه ده چې زمونږ ولسوالۍ ته دې د
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د پاره ولایت د پروژم زما هیله او ارزو د ازادي راډیو د کارکون څخه دغه ده چې زما پیغام دی تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسي, تر مسؤلینو پورې دې ورسي چې هغه دا غنم چې دی سږ کال په ټولو د افغانستان په ټولو ولایتو کې کم شوي دي, ځکه چې پروسږ کال هم تر ناڅه سره کم سو مرزونه وکړه, زردې دا شانې وکړه او اوس هم په 300 او یا 280 نوي قیمت لري چې د دې د حاصلاتو اخیستلو وخت دی. نو د ازادي راډیو څخه زه دغه هیله او ارزو لرم چې زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي چې تر څو پورې دا د غنمو مخ ونیسي چې بل هیواد یا بل کشور ته انتقال نه شي. السلام ورحمت الله. السلام علیکم. د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ د دلته د تلفن سم مقدمات نه دي رسېدلي, دلته سم دغه کار نه کوي تلفن. نو دا غوښتنه ده چې دلته مشتهنه ټلیفوني شبکې فعاله شي. السلام علیکم. عبدالمنعم استاذ هلمند ولایت.
زه اچکلا د دامام ولسوالۍ د خبره کوم. زه سبزاده قبلچې د دلته نه کېدې, نه یو مکتب ته, نه نه مستاد یا خواهد پام را لی نپلون است از بس لک خرتی دی و دغدغه داره خار می دی این چه نفرت است پس دنیا بین دخترای بیچاره دی که داره سالکار مسترا باشه با کلاس دی مشکل بود تو واجد در نتایجی د پلاس آفات دامان بود تو واجد است این چهار وقتی دی خواهد این نظر نتی و تبدیل نداره.
نورستان ولایت و عمل سوالین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. اول قدم کې د افغانستان ټول مسلمان ملت ته د روژې نیکمرغۍ میاشتې مبارکي وړاندې کوم، او وروسته دغه د مبارکۍ نه زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلق وجل کیږي، نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته کتل سره دغه روزه مبارک ناش کی د صلح لپاره ځان یو کی، او په ځینې کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه داخله دا چې دغه روزه مبارک ناش شي دا په دغه کې هیڅ ډول یعنی جګړه جواز نه لري، او دا د شریعت ښکارا پیغام ده، او که طالبان کوم دلیل لري وای چې دغه میاش کې جګړه لا پسې ثواب لري، نو دا طالبان خپل نظر ده او په شریعت کې داسې کوم وینا دا هیڅ مشروعیت نه لري، ځکه الله رب العالمین وای چې الشهر بشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، نو که دغه میاش کې جنگ کول یا قصاص کول دا شرعي اړخ نه لري، نو بنا طالبان دي خپل اغراض لپاره او د خپل هغه امتیاز حاصلولو لپاره د اسلام نادرسه د باید استفاده نه کوي، او د الله رب العالمین د وینا او پټګر باید خپل مخالفتونه باید دی او پای ته ورسوي، او افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي، او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دې نه باید استفاده واخلي، تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو او په افغانستان کې دغه وحشت پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
السلام علیکم. جان ما در استراحت طلبه در بدر خوښ بسال اول مفاجری. قاری کړی نه لرم سره ترای خو دا په یو خلو وب ساري. په تاسو کې په ځای کې نه سره کوي. کوم څه یا کوي در بدر څور نه کېږي. سره راونه لا وسه مې کو طالبان خبر باندې سره په ځای کې کومه کوي. سلام.
د کندهار خبره کوم، نو هله وار زول ورو دا سخت وشکالي لکه څه ښکار څه ده مرته دا څلوي ښکار زمانه په یاد کیږي، نو موږ هله وار زول ورو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې څه ښکار وشکالي کې، نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ په هله کو چې موږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي، که اشرف غني صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان دوی د حکومت سره وکړي دا سخت وچکالي په داسې څلوېښت کال زموږ نه په یاد کېږي چې دا مالو دومره تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. زما زغري د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي چې وایي زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مهاجر بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي، موږ تقریبا زر کوره یا پنځه سوه کوره زیاتو کم سما جګ بازار په سیمه کې پاتوي، او دوه نو چې د پنځلس کال شل کال څوک د سرپل ولایت څوک د بلغست ولایت څوک د فاریاب ولایت په د پنځلس کال شل کال نه ولسوالۍ نه کومندانۍ نه په مشته د یو روپۍ کومه کړې ده، او یو ملک هم ځکه نه لرو. دا غزما زر د کوچ او وقف پر ورسېږي چې دا ماجر چې دلته پاتوي د دولت اعلان کوي چې موږ د کومکونه کوي د ملي سرخان راغلي قسم دې په خدای کې په ګر ولسوالۍ کې د چا سره د یو روپۍ کومه کړې دا څنګه دولت چې امور ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلی لوډي راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي، اوس ټول ماجر تر خاور سره د تر چل یې کړنه دکان لري نه بازار لري، او دوی انده غشناري وي چې د حکومتونه رااله د شمرش رااله د شمرش واسي دا ماجر چې د سیمه ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دنګل سکاله په دشل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې هم کومه کړې امراسته کړې، یا جره چې ایتې دی چې یو جریم ځکه دولت یو یو سره شل شل متر په پنځه لک روپۍ رانیولې هغه خاورې وخوري ته ماجر دغه څه شي وخوري دغه دولت دې زموږ دغه پیغام ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دار ولایت څنګه مال اور دین کو سلامونه وایم کوم دم دا هل ورزولرم کوم دا کو چان زمبس یو نه مان یو سی سر سکرو نمبرونه یو کی هغه مخه څه وکړي چې موږ هل ورزول د تر نه یو چې دا اوس دا خلک ډیر تر وبای شو خو ته د لوی سره نه کاواله مان یو چې هغه مخه څه وکړي حکومت خواہش تھی روزگار والا جراوت پولیس والے کی رتنگ تقسیم کی بار بند بھی جو رہے ڈیر بورا کا ویوہار ہے اول السلام علیکم زبیر رضو کرکون اب دیدوں کی جزمہ سلمون اگر اکسی غفلت وای مور جنگ نکو طالب وای مور جنگ نکو شپات سہارا مطر بمون نچیلی سرکان جی خراتی لغلوی توپون نبیشتی مسلمانان کورونی بجاور برباد کوي چې مانان په سرټړکان او پرمانده وزغلی مرسته کوي و نه کوي کومک کوي و نه کوي دا ټول نه لږ دوال څه کوي کوي دا چې نه کې تاریخ دی و دا غلوی تاریخ دی بمبارونه کوي زه د پښتو ګل دل هاندر ته وان چې نه یو سړی پات کوي ټول تیبا برباد کړه دا څنګه د تاریخ دی وای دا وای چې ملت هغه ما هغه وای چې ملت هغه ما درغار دواړه وای نه طالب د حکومت د ملت هغه ما نه دولت د ملت هغه ما دواړه خپل پر چوکي جنگي خپل چوکي طالب کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ولی السلام علیکم سمت یار زبلان مل زبل ولی سلام علیکم در سره مو دیدا فدا کوش په راز کې بیا راځه आवाज پرسته ده چې دا پنتونه یو ما تعرف ست کې وینا مو لا دولت څخه غواړم چې دا پنتونه رخصت کړي ځکه چې په دې سره مو اسوین او زیات وخت ځای کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه نیټه د لارې ته دا چې مو سر نه تمامې نو موږ د دولت څخه غواړو چې په انټونو نه ونه تړي چې کوم باندې چې مشکلات یا نورې باید هغه مشکلات تر سره کېږي وایي چې پر ځای د دې چې په انټونو نه رخصت کې مننه
افغان نړۍ د کندهار ولایت ته یو د مسولین او د دې راځي ته دا پیغام رسیدم دا لکه تیر کال چې څنګه غنم پاکستان ته ډېر زیات روان ول نو باید چې مسؤلین کسان د غنم او غم وخوري تیر کال بارونه نه وسوله موږ بیا هم یو من غنم ته ځانلې کله په 300 لس پاکستاني کلدار باندې وه نو سس کال به چلي د غنم زیات مرضونه کړي دي باید چې همدغه غنم نورې حوادت صادر نه شي یوازې په افغانستان کښې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو بیا به غریبیا او غربت یې سر کم شي په افغانستان
مالیا السلام علیکم همت شان زبل احمد له زابل ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده د زابل ولایت د شینکۍ په ولسوالۍ کښې مخکې یوه مخابراتي شبکه فعاله وه چې هغه افغانستان وه هغه هم څه موده وړاندې یوه هفته ورځې مخکې طالبانو له خوا څخه فټا وسوله او له منځه یوړل سوله وروسته ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي موږ له دولت څخه غواړو چې دغه کومه دولتي شبکه چې ده دغه سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلاتو او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسیدګي شوي یي مننه
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ
د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ نه عبدالنجاف افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کښې ثبته ومه دا چې شش کال بارانونه نه وه وچکلي وه غنم زیات مرض کړی ده اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې اوس له اوس څخه نه لا هم ورته آمادګي ونیسي غنم په 310 کلدارې باندې په دغه سیمه کښې یو من خرڅېږي یعنې 2.5 کیلو نو دا که دغه غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي هغه مرضونه یې هم کړي دي نو باره به غنم یو من به 400 کلدارې 500 پاکستاني کلدار ته ورسېږي نو موږ د حکومت له کسانو او د لوړ پوهو کسانو څخه نه غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره را وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي همدلته په افغانستان کښې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه اوسه نو دغه غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي ولې چې اوس یو من غنم په 310 کلدارې دي نو هلته به باره 500 کلدارې ته ورسېږي شاوخوا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد سہدیر مننه موسم وخت راکی اور ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چلاواس او بنست دښتونه وڅ نه شګر نه پیلا کیږي خلق در لوز او تین سمره کیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میږم دې چې دا څنګه دلاسو د لوز دلاسو واشتار نست نام پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ډیر مننه کوم دوستانو چې د ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولي وو او د خپل سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې وې موږ هم دا درته خبرې کړې هیله د چاړوندو مسولینو هم اورېدلې وې د دې خبرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار تای روشن همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو نه هم مننه د پیغامونو څخه د نورو پیغامونو په تمه مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي رادیو واوري.